سلام پښتونخوا، وخت سهار 9 بجې شوی. نن د خالي ورځ د 2014 میلادي کال د جنوري 14مه نیټه ده. د مشال ریډیو نن ورځې 9 ساعته خبرونو په لومړۍ ګړۍ کې موږ عبدالحی کاکړ او اسرار عالم مومند هرکلی کوو. د پاکستان، خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو، افغانستان، ایران او انډونیشیا په اړه رپورټونه او څېړنې لرو. د پاکستان او د سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او یو څو سندرې دراوو. په پیل کې له اسرار عالم مومند خبرونه اورو. پاکستان حکومت وایي د ترګری مخنیوي کمی پلان تر مخه یې څه باندې 2000 مشکوکه وسلوال وجلو په سلګونو یې نیولې دي. په هلمند کې د زیارت ورځې رئیس په فوجي عملیاتو کې لږ تر لږه 50 مشکوکه وسلوال وجل شوي دي. او د مغربي افریقې په بورکینا فاسو کې وسلوالو پر یو هوټل حمله کړې او تر دې دمه یې 40 کسان وجلي دي. او زه خبرونو تفصیل. پاکستان حکومت وایي ټول 2159 مشکوکه وسلوال جی وجلی او 1140 شی نیولې دي. د کورونا چارو وزارت د جمعې په ورځ قومي اسمبلی ته د ترګری مخنیوي قومي پلان د لاسته راوړنو رپورټ وړاندې کولو پر وخت وویل چې دغه مشکوکه وسلوال یې د یاد پلان تر مخه وجلي او نیولې دي. رپورټ وایي تر اوسه پورې د ترګری د مخنیوي اکټ له مخې 322 کسان په دار ځړول شوي دي. د ترګرو ترمنځ د رابطو ختمولو په هدف 98.3 میلیونه موبایل سیمونه بند کړی شوي دي. د وسلوالو تنظیمونو 10 ویبپاڼې بندې کړی شوي دي. د نفرت خورولو 2318 کیسونه رجسټر شوي او 2195 کسان نیول شوي او 3 دوکانونه سیل کړل شوي دي. رپورټ زیاتوي په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره کمیټي هم جوړه کړل شوي. پاکستان وایي له ترګرو سره د مالی مرستو په تور ټول ملک کې 150 کسان نیول شوي دي. په دې لړ کې تر ټولو زیات 28 کسان د ګلګت بلتستان په دیامیر ضلع کې مشکوکه ترګرو ته په پناځایونو او خوراک ورکولو په تور نیول شوي دي. د جمعې په ورځ سینټ غړو ته د معلوماتو ورکولو پر وخت د کورونا چارو وزیر وویل له مشکوکه ترګرو سره په مرستو تورنو 50 کسانو خلاف په مجموعي توګه 140 مقدمات درج کړل شوي دي چې پکې یوازې 150 نیول شوي دي. د پاکستان قومي اسمبلی د مذهبي امورو قائمه کمیټۍ د کم عمرۍ ودونو خلاف په قانون کې بدلون غیر اسلامي بللی او مسترد کړی دی. د کم عمرۍ ودونو د مخنیوي په قانون کې د بدلون غوښتنه د حکومتي ګوندو مسلم لیګ نونو ماروي میمن کړې وه. د اسلامي نظریاتي کونسل استازو پرون د مذهبي امورو کمیټۍ په غونډه کې ویل چې د اسلامي روایاتو له مخې د کم عمرۍ واده جرم ګرځول غیر اسلامي دی. یادوي چې پاکستان کې د کومرۍ ودونو د مخنیوي موجوده قانون له مخې باید چې د واده پر وخت د هلک عمر 18 او د جنۍ 14 کاله وي او څوک چې له دې قانون سرغړونه کوي نو هغه ته زیات نه زیات د 1 میاشتې د قید او 1000 روپۍ جرمانې سزا کیدای شي. د پاکستان پولیسو په پېښور کې د افغانستان د ډیپلوماټانو لپاره امنیتي تدابیر زیات کړل. په پېښور کې پرون د افغانستان د کونسلګرۍ د اول مرستیال پر کور وسلوالو حمله وکړه. هلته د افغانستان کونسلګرۍ یو مشر سید محمد ابراهیم خیل مشال ډو ته ویل چې په دې پېښه کې چا ته ضرر نه دی رسېدلی. نوموړی وایي خوشبختانه پولیسو موږ ته ډاډ راکړی چې د کونسلګرۍ ښه امنیت به ونیسي او اضافي پولیس دلته په دندو ګمارل شوي دي. د پېښور په یونیورسټي ټاون کې د افغانستان د کونسلګرۍ د اول مرستیال پر کور حمله 2 کسانو چې په موټرسایکل سپاره کړې ده او د پېښې له ځایه تښتېدلې دي. د حملې پلا چا نه ده منلې. د افغانستان د امنیتو چارو وزارت وایي د تاجکستان حکومت په کندوز او فیض آباد کې خپلې کونسلګرۍ د امنیتي اندېښنو له امله بندې کړې دي. د امنیتو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی پرون مشال ډو ته وویل د تاجکستان سفارت یو یاداشت راستولی او ویلي دي چې د ځینې امنیتي اندېښنو له امله یې خپلې کونسلګرۍ تړلې چې د ستونزې تر حل وروسته به پرانیستل شي. د تاجکستان حکومت ویلي چې دا اقدام به د کابل او دوشنبه په دوستانه اړیکو هیڅ ډول اغېز ونه لري. مشالی ډوتا وګستی د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې د زیارت له ورځې راهیسې په پوځي عملیاتو کې لږ تلګه 50 مشکوک وسله وال وژل شوي دي. د هلمند د والی د دفتر خبر پاڼه وایي چې په دې ولسوالۍ کې پراخ پوځي عملیات روان دي. د ملي دفاع وزارت د مشر مرستیال مراد علي مراد د نهر سراج ولسوالۍ د امنیت په اړه وویل چې هلمند ته کافي پوځي اکمالات لیږل شوي دي. د مغربي افریقې په بورکینا پاسو هیواد کې د القاعده شبکې د وسلوالو په برید کې چې پر یوه هوټل یې کړی دی شل تنه وژل شوي او 15 تنه ژوبل شوي دي. د دې هیواد سرخار او اګاډوګو په دغه هوټل کې تر ډیره د غرب او ملګرو ملتونو کارکوونکي اوسیږي. تیره شپه وسلوالو په 4 سټار هوټل او د دې ترڅنګ په ریسټورنټ د ډزو او 14 سره حمله وکړه. حکومتي ځواکونو د مشکوک ترګرو پر ضد ځوابي عملیات پیل کړي دي. لدوی سره فرانسوي ځواکونه او د امریکا استخبارات مرسته کوي. بورکینا پاسو یو مسلمان هیواد دی. او د ترکیه امنیتي ځواکونو پرون د یونیورسټي هغه 20 استادان ونیول چې د دې هیواد په جنوب ختیځ کې د کوردي ملیشو پر ضد د عملیاتو د بندېدو غږ اوچت کړی وو. د ترکیې د مطبوعاتو په حواله دا کسان د ترګرې په بګنډې په کولو تورن شوي دي. نیول شوو کسانو موږ به د دې جرم برخه نشو په نوم کمپاین کې په انقره غږ کړی چې د کوردانو قتل عام او د هغوی ځپل بند کړي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
سلام پختونخوا،
په سلام پښتونخوا کې مو خبرونه له اسرار علم مومند اوریدل. په روانه غړي کې د جنو نور ریپورتونو ترڅنګ دا مهم ریپورتونه لرو. د هند پټانکوټ پر پوځي اډه تر بریده وروسته د اسلام آباد او نوې ډیلی ترمنځ پرون کېدونکې خبرې اترې وځنډېدلې. هند پاکستان میشته ناقانونه ډله جیش محمد د برید سیمه واره وګڼله. اسلام آباد د ډلی مشر په خوندي حراست کې واخیست. خو خپل جیش محمد له خپلو مطبوعاتو سره څه کړي؟
کله په هندوستان کې د پټانکوټ دا واقع شوې ده نو هغې نه پسته ویب سایټ نه د دې اخبار غیب شوی دی. 19 دسمبر نه دی خوت نو ما د دې اخبار نه دی کتلی. بیا
د خیبر ایجنسی په باره کې د فوجي عملیاتو د ریډو وروسته خلک کورونو ته ستانه سوي، خو د سیمې کارخانې مالکان له حکومت څخه مرسته غواړي.
زموږ له پوره بجلی راکړي ځکه لیبر بغې نه بعد دلته راځي. څه فاینانشل هغه وي مدد ګورمنټ زموږ سره وشي ځکه زموږ دې منځ کې ډېر زیات نقصان شوی دی.
امریکا افغانستان ته 4 A-20 فوجي الوتکې ورکړي. د دې الوتکو ځانګړتیا په څه کې ده؟ یو پایلټ
A-20 الوتکې په هر ډول شرایطو کې د الوتنې وړتیا لري او د بیلابیلو سپکو او درنو وسلو د انتقال وړتیا لري.
له دې سره څو سندرې هم درته اورو. له مشال ریډیو سره اوسئ. اوسم د خبرونی د پایل رپورت. لکه څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل، د پاکستان وایي چې د نېشنل الیکشن پلان لاندې 340 کسانو ته پانسۍ ورکړې ده او دارنګه 148 مقدمې پوځي عدالتونو ته لېږلې دي. دا چې د داخله چارو وزارت دغه ورکړل سوي رپورت نور جزئیات څه دي؟ راسره د ټلیفون په لاین له اسلام آباد څخه خپل همکار ریاض مسخیل دی. ریاض خان، تاسو هرکلی کوم. که مهرباني وکړئ نور تفصیل را سره شریک کړئ چې دا رپورټ چا، څنګه او څه وخت او څه پکې دی.
جی ډیر مننه عبدالحی کاکل. دغه رپورټ چې کوم په قومي اسمبلی او په سینټ کې وړاندې شوی دی د داخله وزارت لخوا، او په هغې کې چې اوسه پورې کوم د نېشنل الیکشن پلان د لاندې کوم عملیات شوي دي، خصوصا د وسلوالو په ضد باندې چې بیا کوم لوی کاروایي شوي دي، هغې تر مخه 148 مقدمې د فوجي عدالتونو ته لېږلې شوي دي. دغه رنګ تاسو هم ذکر وکړو چې 340 کسانو ته وسلوالو ته پانسۍ ورکړل شوې ده. د دې ترڅنګ نور داسې چې کوم عملیات شوی دي په هغه کې یو ویشت سوه او یو کم شپېته وسلوال هغه وجل شوي دي او د اوولس سوه نه زیات هغه نیول شوي دي. د دې تر څنګ بیا په دغه رپورټ کې ویل شوي دي چې کم خلکو د لوډ سپیکر غلط استعمال کړی دی یا دي کرکجن تقریرونه کړي دي، نو په دغه سلسله کې 2300 او 2000 پورې مقدمه هغه درج شوي دي او د 2000 نه زیات خلک په دغه تور نیول شوي دي. دغه رنګ چې کم د لوډ سپیکر اکټ نو د هغه د لاندې هم مطلب هغه چې په جلسې جلوسونه یا په نورو ځایونو کې کم استعمال شوي دي، نو د هغه د لاندې د 9000 نه زیات مقدمه درج شوي دي او دغه رنګ د 9300 نه زیات کسان هغه نیول شوي دي. د وسلوالو سره د مالی مرستو په مت کې یا د هونډي په کاروبار کې چې کمې مرستې بیا د کمې پیسې د وسلوالو لپاره راغلي دي یا لیږل شوي دي، د هغې تر لاندې 214 مقدمې درج شوي دي او 322 کسان دغه لړکې نیول شوي دي او د 1500 او 650 ملیونه روپو نه زیاتې دا حکومت په خپله ولکه کې اغستې. دغه شانتې د یو ارب روپو نه زیات مالیت چې کوم مختلف اکاونټونه دي نو هغه هم بند کړي دي. جی
ډېره ډېره مننه ریاض مسخیز په دې اړه تفصیل راکړي. تاسو ته ښه وخت او ښه ورځ غواړم.
دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پا پاوکم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا،
میډیا او ځوانان
په پا پاوکم دو بجو،
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دو بجو،
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو،
سروي
په درې نیمه بجو،
جمهوریت
په پا پاوکم سلورو بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو.
او سمیو بل رپورټ تر ازو د خبر ایجنسی په اړه کې د سنتونو یا کارخانو مالکان وایي د بدمنۍ او پوجي عملیاتو لامل په لسکونو کارخانه په ټپه ولاړې دي چې نه یوازې دوی ته مالی زیانونه ورسول بلکې په سلګونو مزدوران هم ورسره بیروزګار شوي دي. دوی وایي اوس په اړه کې د امنیت وضع ښه شوی ده او دغه کارخانو د بیا بحالي په لړ کې دي ورسره مرسته وکړل سي. په دې کله نور تفصیل د سیمې ځخه د مشال ریډیو خبريال فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر ایجنسی په باړه کې د جګړو او پوځي عملیاتو په وخت یو شمیر صنعتونو یا د بیلابیلو سیزونو جوړولو کارخانو ته هم زیانونه اوښتي دي او ځینې پکې د تیرې اوږدې مودې راهیسې بندې پرتې دي. د دغې کارخانو مالکان وایي چې ډېر تاواني شوي دي او په سلګونه مزدوران هم ورسره بیروزګاره شوي دي، خو اوس باړه خلاصه شوې ده او باید حکومت ورسره د دغې بندو کارخانو د بیا روانولو لپاره مالي مرستې کړي. په دې حقلا د یوې کارخانې مالک ولی خان پردی مشال ریډیو ته وایي،
دلته خو ډېرې کارخانې دي، پاور لوم دي، پاور لوم د کپڑے کارخانې، سریا او پلاستک او بورې، گاتا، سیګریټ، آیس فیکٹری، دا خو ډېرې زیاتې خرابې شوې. څوک ولا خو مسلسل بندش دی واجې دی، دو را میټیریل دی ځای کې دو دی واجې دی، دو چې نور چې کم ابودی دو سر خرابه شو، لیبری ټول ډیسټرب شو، ویرې دلې لوړو مونږ خو بس دا فائنینشل چې کوم هغه دي کنه مسالې ډېر خلک داسې شول چې ډېر تاوني شول، هغه اوس د دوباره چلېدو هغه سي وسایل وسره نشته چې پورا پاره کې وچلوي کنه.
او د باړې د کارخانو د اتحادیې یو مشر داود پردی وای،
هنر مشکلات شته لکه بجلی په ستا باندې مونږه مشکلات سامنا ده، دینه لوال لیبر دا شان ته غنه کی کنه دلته راتلو لپاره ژوند کی یو خو د ټون نول د بجلی په هغه باندې مونږ د ټون لا کوم مونږ لا پوره بجلی راکې ځکه لیبر بغینه بعد دلته راځي. په دویمه خبره دا چې څو فائنانشل هغه وی مدد ګورنمنت زموږ سره شوې ده، زموږ د مینس کې ډېر زیات نقصان شوی دی، د فیکټرو خرچې به وي، خرچې به مونږ ورکولې، زموږ سره چې کوم اضافي پیسې او هغه هم ختم شي چې الټه زموږ دوان پدې کې وشو.
د باړې د بندو صنعتونو یا کارخانو د بیا روانولو په حق لم شکل د فاټا چیمبر اف کامرس صدر شاهد رحمان سره رابطه وشوه، نو دوی وویل چې مونږ هڅه کوو د باړې د کارخانو ریکارډ راجمع کړو او د سمې ډنومي ادارې د یوې پروژې تر لاندې ورسره مرسته وکړو. یاد دیویش د خیبر پختونخوا گورنر هم په باړه کې د خپل دورې په محل ویلی وو چې هلته به په خواو شات سلور سوه جربه ځمکه باندې یو جدید انډستریال زون جوړولی شي چې په هغه کې به د کارخانو ته هر ډول اسانتیاوي ورکولی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
په خیبر پښتونخوا کې د سکولونو او کالجونو استادانو د پښتو ژبې لیکوالانو غوښتنه کوي چې په نصاب کې دی پښتو د یو لازمي مضمون په توګه شامل کړل سي او په پوهنتونونو کې دی د پښتو څانګې پرانستل سي. د مورنۍ ژبو د ودې په اړه د موجوده حکومت پالیسي څه ده؟ د شاهین بنری په دې رپورت کې اورو.
په خیبر پختونخوا کې د سکولونو او کالجونو استادان او د پښتو ژبې لیکوالان وایي د تحریک انصاف او جماعت اسلامي په مشرۍ د صوبې موجوده حکومت د پښتو ژبې د درس او تدریس په اړه واضحه پالیسي نه لري او په تعلیمي ادارو کې د پښتو زده کړې له پامه غورځولې دي. په ملکن کې د یو کالج استاد اقبال شاکر وایي په نصاب کې پښتو د یو لازمي مضمون په حیث د حکومت په لومړیتوبونو کې نه ده او د صوبې په ډیرو پوهنتونونو کې د پښتو څانګه نشته.
په مردان کې ولی خان یونیورسټي ډیره د سټانډرډ یونیورسټي ده، هلته د پښتو ډیپارټمنټ نشته. په سوات یونیورسټي کې د پښتو ډیپارټمنټ نشته. په شرینګل یونیورسټي کې چې د بېنظیر بیبي په نوم باندې د پاغې کې د پښتو ډیپارټمنټ نشته. په کالجونو کې چې کومې علاقې د پښتنو دي هلته کې د پښتو یو یو پوسټ په کالجونو کې د دې زوړ دور پورې وو. بیا چې د ان پی په دې حکومت کې هم او د دې نه پس هم چې څومره کالجونه کولاو شوي دي په دې صوبه کې باغې کې د پښتو پوسټونه نه دي ورکړي.
په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د عوامي نشتل ګوند پارلماني مشر او د تعلیم پخوانی وزیر سردار حسین بابک وایي د هغوی حکومت چې په صوبه کې د پښتو او نورو سیمه ییزو ژبو د ودې لپاره کوم کار پیل کړی و موجوده حکومت پر مخ نه دی وړی. نوموړی زیاتوي
او بیا تعلیم کې دا به په مورنا ژبه کې لاګو کو تر قسمت یعنی چې کله دا حکومت راغی دوی هغه فیصله واپس کړه او په انګریزان ژبه کې دوی تعلیم چې دی هغه فیصله چې دا هغه دوی لاګو کړه اوس دوی مخته دي او د یو جماعت نه د بل جماعت نه پښتو ته مضمون چې دا په مکمله توګه ختمي د اسمبلی دننه د اسمبلی بهر به موږ د دې مخالفت نه کړی او مزاحمت کوو ځکه چې مورنا ژبه ختمول دا خو د تاریخ د ټولو نه لویه غداري چې دا ده.
د تحریک انصاف لخوا د صوبې د اسمبلی غړی او د اطلاعاتو پخوانی وزیر شوکت یوسفزی وایي پوهنتونونه د مالی ستونزو سره مخ دي، نو له دې کبله هغه مضمونونو ته ډیر پام کیږي چې د زده کوونکو او پوهنتونونو دواړو لپاره ګټه لري. شوکت یوسفزی وایي
نو ځکه اړین دا چې کوم کیمپس کولاوي نو هغه کیمپس کې اړین کوشش دا چې هغه سبجیکټ واخلي چې اړین خلک ویل غواړي او دا هغه یونیورسيټي هم پر روانه وي. خو چې دا بالکل ستاسو کوم دي چې پښتانه پښتنو د غبي الته پښتو ویل کیږي باقي دا کلاسونه کې نو ویل باندې
دا یادونه وردا چې د ملګرو ملتونو د چارټر تر مخه په مورنۍ ژبه زده کړې د هر زده کوونکي بنیادي حق دی، خو تر اوسه په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د مورنیو ژبو د زده کړو او ودې لپاره څه اوږدمهاله پالیسي مخې ته نه ده راغلې.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو اوري. وال سټریټ جرنال ورسپانې د پاکستان او هند ترمنځ په موجوده وخت کې د تعلقاتو ته کتنه کړې. د ورسپانې لیکي د هند پر پټانکوټ هوایي مرکز وسلوال برید وروسته د پاکستان لخوا د برید په تړاو د جیش محمد نومي ناقانونه ګرځول سوي تنظیم خلاف د ګامونو پروتوکول اعلان د دواړو هیوادونو د تعلقاتو د شوالي لپاره یو مثبت ګام دی. د مقالې مهم ټکی ملیحا امیرزاده دراوړي.
وال سټریټ جرنل ورسپانه لیکي د زیارت په ورځ د پاکستان او هند لوړ پوړو سفارتکارانو وویل چې د پخلاینې په مقصد د لوړې کچې خبرې اترې به ډېر زر پر مخ لاړې شي. دا د اسلام آباد تر هغه اعلان پسته چې پر هندي هوایي مرکز د برید په تړاو یې د یو ناقانونه ګرځول شوي ډلې غړي نیولې دي. د ورسپانې په خبره د هند بارنو چارو وزارت ویان وکاس سوروپ ویلي دي چې د جیش محمد ډلې خلاف د پاکستان کاروایی د جنوري د دویمې نیټې برید د پلټونو په وړاندې مهم او مثبت قدم دی. د هند پر پټانکوټ هوایي مرکز برید کې اوه هندي امنیتي اهلکار وژل شوي وو. ورسپانې لیکي د جیش محمد خلاف د کاروایی کولو فیصله اسلام آباد د شورو په ورځ اعلان کړه. تر هغې وروسته د هند لخوا د مذاکراتو جاري ساتلو فیصله ښایي چې د دواړو ایټمي طاقت لرونکو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو د ښه کولو لپاره هڅې روانې دي. له دې مخکې دغه خبرې اترې په هند کې تر وسلوال بریدونو پس ځنډېدلې دي. د پاکستان اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید د زیارت په ورځ خبریالانو ته وویل دا ځل دواړو ریاستونو دې ته ځان نه دی پرېښي چې د وسلوالو له فعالیتونو متاثر شي. رسپانه لیکي د پاکستان بارنو چارو وزارت ویان قاضي خلیل الله ویلي چې د دواړو هیوادونو د خارجه چارو سیکرټریانو ترمنځ د ملاقات نوې نیټې ټاکلو لپاره خبرې روانې دي. مخکې دا ملاقات د جمعې د ورځې لپاره ټاکل شوی و. تمه ده چې دواړه خواوې د جامع مذاکراتو یوه کړنلاره وټاکي چې دا ډول یې ترمنځ تعلقات په مثبت لور روان شي.
تاسو د ملي حمرزاده زخه د وال سټریټ جرنال رپورت اوریدئ. د پاکستان پنجاب صوبې د قانون وزیر رانا ثناءالا د زیارت پر ورځ ویلي وو د ناقانونه ګرځول سوي تنظیم جیش محمد مشر مسعود ازهر په حفاظتي حراست کې ساتلی دی. دا ګام له هغه وروسته اخیستل سوی کله چې هند پر دې تنظیم تور ولګاوه چې د پټان کوټ پوځي اډې په برید کې لاس لري. په دې وسوال برید کې د اوه هندي عسکرو په ګډون شپږ حمله کوونکي هم وژل سوي وو. تر دې وړاندې هم جیش محمد په 2001 میلادي کال کې پر هندي پارلمان د حملې ذمهواري قبول کړې وه چې وروسته پر پاکستان پر دې بندیز و. دا چې تور بندیز وروسته د جیش محمد پر تنظیمي او فکري جوړښت څه اغېز پرېوتی دی که نه، دا رپورټ درته اورو. د مسعود ازهر په مشرۍ کې جیش محمد وسوال تنظیم چې کله هم د پاکستاني حکومت لخوا له اقداماتو سره مخامخ سوی نو د هغې وجه د دې ډلې له لورې پر هند سوي بریدونه دي. په لومړي ځل چې کله په 2002 میلادي کال کې جیش محمد ناقانونه وګرځول سو نو وجه یې پر هندي پارلمان د برید ذمهواري قبولول وه. او اوس یې پر ضد د پیل سوي کاروایي لامل شاوخوا دوې هفتې مخکې په پټان کوټ پوځي اډه وسوال برید دی چې هند یې تور پر جیش محمد ولګولی. هند د برید معلومات له پاکستان سره شریک کړل او اسلام آباد د پنجاب د قانون وزیر رانا ثناءالله په وینا مسعود ازهر په خوندي حراست کې واخیست. خو د دې سربیره هم دې ګام د اسلام آباد د تمې برعکس د هند او پاکستان ترمنځ د سیکټریانو په کچه کېدونکي خبرو اترو د جنډولو مخه ونه نیولای سوه. دا خبرې به د جمعې په ورځ کېدلې خو د هند لخوا وځنډول شوي. د پټانکوټ تر برید وړاندې دا فکر کېدلی چې د بندیز له وجې جیش محمد په هند او کشمیر کې د بریدونو صلاحیت له لاسه ورکړی. خو د دفاعي چارو پوه ډاکټر عائشه صدیقه وایي تر بندیز وروسته د ډلې ځان نور هم منظم کړی دی.
ګوره، یو وخت چې دوی ورک را ورک شو خو دغه تنظیم ډیر منظم دی او له ریاست سره زیاته مرسته کوي. پر هندي پارلمان تر برید وروسته دوی بیرته ځان سره راټول او منظم کړی او په دې دوران کې ښه سنبال وساتل شو. نو دوی مات شوي را مات شوي نه دي او نه هم د دوی صلاحیت کم شوی دی.
تر بندیز لمخه د جیش محمد وسلوال هدف په هند کې د بابری مسجد هړنګولو بدل اخیستل او د کشمیر د بیلتون غوښتونکو وسلوالو ملاتړ وو. خو په اسلام آباد کې د یوې تحقیقاتي ادارې پیپس مشر عامر رانا وای تر بندیز وروسته د جیش محمد په جګړیزو اهدافو کې بدلون راغلی دی.
د یولسم ستمبر تر پیښې وروسته په دې تنظیم کې دننه یو بحث شروع شو چې اوس باید د کشمیر پر ځای پر افغانستان او پاکستان توجه ورکړو. څه وخت وروسته دوی په خپلو کې دا فیصله وکړه چې یوه ډله به په کشمیر کې کاروایانې کوي او بله به د جماعت الفرقان په نوم په افغانستان کې عملیات کوي. وشو دا چې هغې ډلې په هند کې کاروایانې خو نه کړې شوې. البته ځنو خلکو یې هم د دې نظریې له مخې په پاکستان کې کاروایانې پیل کړي. که ستاسو یاد وي په دې وروستیو کې د القاعده برصغیر هند په نوم یوه ډله جوړه شوه. د دې فکري جوړښت د جیش محمد تر اثر لاندې دی او پکې هغه کسان شامل دي چې له جیش محمد جلا شوي دي.
د نورو وسوالو ډلو په شان جیش محمد په پاکستان کې د خپلې نظریې اهدافو او جګړهمارو د برتکول لپاره د رسنیو یا مطبوعاتو یو منظم نیټورک یا شبکه لري. تیر کال پر پېښور آرمی پبلک سکول تر برید وروسته حکومت د جوړ سوي نېشنل اکشن پلان له مخې دا فیصله وکړه چې د وسلوالو ډلو د مطبوعاتو مخه به نیسي. د پېښور پوهنتون د جرنالیزم څانګې استاد ډاکټر فیض الله جان چې تازه یې د وسلوالو او انتها پسندو مطبوعاتو په اړه تحقیقاتي کتاب چاپ سوی وایي د نېشنل اکشن پلان د اعلان باوجود هم د جیش محمد مطبوعات په ډاګه ترلاسه کېدل.
په جیش محمد باندې بندیز ډېر مخکې لګېدل و خو د دې نشر شاعت هماغسې جاري و. زه چې څونه د داسې قسمه تنظیمونو اخبارونه ګورم په هغې کې د ټولو نه ارګنایزډ ویبسایټ چې کوم دی هغه د جیش محمد و. البته اوس چې کله په هندوستان کې د پټانکوټ دا واقع شوې ده نو هغې نه پستا ویبسایټ نه د دې اخبار غیب شوی دی او په مارکیټ کې د اخبار ما ته د 11 دسمبر اخبار هم ملو شوی دی خو 11 دسمبر نه دی خواته چې کوم دی نو ما د دې اخبار نه دی کتلی. بیا نو اوس په دې نه پوهېږم چې آیا ما ته نه دی را رسېدلی او که نه دی هغه فی الحال بند کړی دی.
ځینې کارپوهان وایي سربیره پر دې د پاکستان حکومت پر جیش محمد او ځینو نورو وسلوالو ډلو بندیز لګولی، خو تر څو د اسلام آباد او نوي ډیلی ترمنځ شخړه هواره سوې نه وي داسې نه ښکاري چې دغسې ډلې سل په سله کې له منځه یوړل شي.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
سلام پښتونخوا خبرونه اوري او سم راځي د اسحاق خان په ځخ کې در سندره واورو.
مدرسې په وسنی عصر کې د مشال رادیو ونیز خبرونه مدرسې په وسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت باس کوي.
د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهلوی جوړ کړی دی. درسې خداسي په کار دی چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم هم ورکړي شي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقي او فرقواریت او تعصب د منځه لاړ شي.
دا خبرونه تاسو د هرې چهارشنبه پر ورځ د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او د هرې شنبه یا خالی پر ورځ د ماسپخین پر پاوکم 2 بجو له احمد شاه اعظمي سره اوریدل شي.
تاسو سلام پښتونخوا خبرونه اوري په دوه نیمه کې درته د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. د انډونیشیا، امریکا، د ایران او افغانستان په اړه رپورټونه لرو، خو اوس نه نیمه بجې سوي دي. اسرار عالم مومند به د خبرونو لنډې وړاندې کړي.
پاکستان حکومت وایي ټول 2195 مسلوخه وسلوال جی وجلی او یو اول سوا سلیری شینی ولیدی. د کونسر وزارت د جمعې پر ورځ کمی سملی ته د ترګری مخنیوي کمی پلان د لاسته راوړلو رپورت باندې کولو پر وخت ویل چې دغه مشکوکه وسلوال جی د یاد پلان تر مخه وجلی او نیولیدی. پاکستان وایي له ترګرو سره د مالی مرستو په تور ټول ملک کې یو 500 کسان نیول شوي دي. دا خبره د جمعې پر ورځ سینټ غړو ته د معلوماتو ورکولو پر وخت د کورنو چارو وزیر وکړه. د پاکستان قومي اسمبلی د مذهبي امورو خیمه کمیټې د کم عمرې ودونو خلاف په قانون کې بدلون غیر اسلامي بللې او مسترد کړی دی. د کم عمرې ودونو د مخنیوي په قانون کې د بدلون غوښتنه د حکومتي ګوندو مسلم لیګونو ماروي میمن کړی و. د پاکستان پولیسو په پیښور کې د افغانستان د ډیپلوماټانو لپاره امنیتي تدابیر زیات کړي. په پیښور کې پرون د افغانستان د کونسلګری د اول مرستیال پر کور وسلواله حمله وشوه. هلته د افغانستان کونسلګری یو مشر سید محمد ابراهیم خیل پرون مشرډو ته ویل چې په دې پیښه کې چاته نقصان نه دی رسیدلی. د افغانستان د بلوچستان وزارت وایي د تاجکستان حکومت په کندوز او فیض آباد کې خپل کونسلګری د امنیتي اندېښنو له امله بندي کړي دي. او د مغربي افریقا په بورکینا پاسو هیواد کې د القاعده شبکې د وسلوالو په برید کې چې پر یو هوټل یې کړی دی شل تنه وجل شوي او 15 تنه جوبل شوي دي. د دې هیواد سرخار او اوګا ډوګو په دغه هوټل کې تر ډېره د غرب او ملګرو ملتونو کارکوونکي اوسیږي.
د خبرونو لنډیز مولا اسرار عالم مومند واوریدی. اوس هم د پاکستان مطبوعاتو ته په اسلام آباد کې سراج سهیر کتنه کوي.
نن ایکسپریس روس باندې خپل ادارې په پاکستان هند تعلقاتو باندې لیکلي او وایي د پاکستان او هند ترمنځ د روانې میاشتې په 15 نیټه مذاکرات کیدونکي وو چې د هند د پټانکوټ د پیښې په وجه وځنډول شو. ادارې وایي داسې په اول ځل وشو چې دواړو ملکونو په سلا د مذاکراتو د ځنډولو اعلان وکړو، چې د دې خبرې څرګندونه ده چې د هند په رویه کې هم تر ډېره حده بدلون راغلی دی او دواړو هیوادونو ته د دې خبرې ادراک وشو چې په منطقه کې د امن او خوشحالۍ لپاره دوستانه تعلقات ډیر ضروری دي. د دری په وینا کې وکتل شي نو د دوه ملکونو ترمنځ تعلقات ښه کولو کې مذاکرات بیا پیلول غوره کردار لوبولی شي. نو لکه څنګه چې امن نه خوښونکو وړاندې د هند او پاکستان مذاکراتو ځنډولو هڅې کړې وي، باید چې اوس د هغه قوتونو هڅې شنډې کړل شي. دریا اخري کې لیکي اوس چې پاکستان هم د پټانکوټ د پیښې په اړه د لګولې شو تورونو لپاره کمیټې جوړه کړې ده، نو پکار ده چې هند دې لړکی د پاکستان پوره پوره مرسته وکړي او د دې سره سره مذاکرات هم بیا شروع کول پکار دي او چې دواړه ملکونه دې وخت کې دا ژمنه وکړي چې د هیڅ په خبرو کې به ناراضي او مذاکرات به په هر حال کې جاری ساتي. د دې ترڅنګ د پیښور نخبریدونکي آج ورځ په نخبرې ادارې کې وایي چې په اقتصادي راهداري د حکومتي او د مخالف ډلې د غړو یو ځای ناسته ښه خبره ده او دا د جمهوریت ښکلا ده چې هر څه مسله پیدا شي د هغې په خشن حل کولو لپاره د ټول متعلقه ډلو یو ځای کې ناستل پکار دي، چې دارس هر تن خپله ګیله متعلقه چارواکو ته وړاندې کیږدي او هغه ورته جواب ووایي. د ادارې په وینا چې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوې غونډه کې هم د مخالف ډلې ګیلې او اندېښنې واورېدل شوې او دا فیصله وشوه چې د اقتصادي راهداري کتنې لپاره به یو سټیرینګ کمیټي جوړولی شي. دا شان به تر کال 2013 پورې مغربي روډ سرته رسولی شي او که دې لړکې د اضافي فنډ ضرورت پیښ شو نو هغه به هم وفاقي حکومت ورکوي او د هیچا سره به څه قسمه زیاتې نه کیږي. اخری گلی کی چې هر څوک تر دې د مد تحریک انصاف لخوا په ذکر شوی فیصلو باندې رد عمل مخې ته نه دی راغلی، خو کم از کم وزیر اعظم دا ژمنه وکړه چې په اقتصادي راهداري منصوبه به د مئی کال 2015 د لوزنامې مطابق عمل درآمد کیږي، کومه چې یو ښه خبره ده. او دا هم چې هر درې میاشتې پس به د خصوصي کمیټې غونډه کیږي چې پکې به د کار جاج اخیستی شي او که د چا څه شکایت وي په هغې به هم خبرې کیږي. د دې اقدام سره به د چین حکومت او دا عوام اعتماد پزی شي او څه قسمه داسې خبره مخته ناراضي چې ورسره به دا لوی اقامي منصوبه د مسلو ښکار شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای ورسپانې نیویارک ټایمز په یو مقاله کې لیکلی چې د امریکا حکومت د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د افغانستان څنګه د ترګرو په لیست کې اچولې ده. د بخښنې نړیوالې ادارې بیا په یو لیکنې کې ښلي چې په پاکستان کې پر یو ټلویزیون برید د بیان ازادۍ په وړاندې موجوده اندېښنې په ډاګه کوي. بوروال کاکړ د دې دواړو لیکنو لنډیز وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورسپانې د مقالې په پیل کې لیکلی دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پنځشنبه په ورځ په افغانستان کې له داعش سره تړلې ډله ترهګر وګرځوله. نیویارک ټایمز ورسپانې لیکلی چې په افغانستان کې هغه وسلوال زیاتره افغانان او پاکستانیان دي کوم چې ځان د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش غړي بولي. د امریکا له دې پریکړې سره اوس د دې ډلې پر غړو بندیزونه عملي کیږي او همداسې له دې ډلې سره کاروبار هم منع دی. ورسپانه زیاتوي چې اوس دې ته هم لار هواره شوې ده چې امریکا په افغانستان کې د دې ډلې پر ضد عملیات وکړي، هغه ځکه چې دا ګام د ترهګرۍ د مخنیوي په زمره کې راځي. د مقالې په لیکنه دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د امریکا زیاتو سوو فعالیتونو داسې اندېښنې راپورته کړي دي چې ګواکې امریکا تر خپل قانوني چوکاټ وځي. امریکا تر اوسه دوه نورې ډلې له داعش سره د تړاو په تور ترهګري ګرځولې دي چې یو پکې په نایجیریا کې فعال بوکو حرام او بل د مصر په سینای ریاست کې ده. بل پلو د بخښنې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل بیا په پاکستان کې د بیان ازادۍ ته پر پیښو ستونزو لیکنه خپره کړې ده. په لیکنه کې راغلي چې په پاکستان کې پر یو ټلویزیون برید په اصل کې په دې ملک کې د بیان ازادۍ په وړاندې موجودې اندېښنې په ډاګه کوي. ادارې لیکي چې په اسلام آباد کې د ای آر وای ټلویزیون پر دفتر د لاسي بم برید په پاکستان کې د خبری رسنیو د کارکونکو پر وړاندې د زیاتېدونکو تاوتریخوالي ښکارندوی دی. د جنوبی آسیا لپاره د امنیسټي انټرنیشنل استازي چمبا پټیل ویلي چې دا په پاکستان کې د رسنیو پر کارکونکو په کېدونکو بریدونو کې یو تازه او خفقونکو اضافه ده. له دې پیښې وروسته هلته په پریښودل سوي کاغذ کې ویل سوي چې دا برید د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خراسان څنګه کړی دی. په کاغذ کې ویل سوي چې د ای آر وای پر دفتر یې برید ځکه کړی چې د دوی په وینا ولې د پاکستان د پوځي عملیاتو خبرونه خپروي. امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان پر چارواکو غږ کړی دی چې د دې او ورته پیښو دی په سمدستي توګه جدي او څرګندې پلټنې وسي. د ادارې په لیکنه پاکستان باید په دې پیښو کې ککړو کسانو ته سزا ورکړي او د خبری رسنیو کارکونکو او د هغوی د کورنیو امنیت دی باوري کړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
سپینمانی وایي چې پر تهران د اقتصادي بندیزونو د لرې کولو لپاره نړیوالو څارونکو ته منتظر دي څو تایید کړي چې د ایران ترکه مهده له نړیوالو سره د موافقې پر اساس خپل ایټمي پروګرام محدود کړی دی. د ایټمي انرژي د څارنې د نړیوالې ادارې څارونکي د ایران د دې هڅو څارنه کوي او د خپل کار د پایلو یو رپورټ به سپینمانی ته هم وړاندې کړي. په دې اړه د فرشته جلالزی رپورټ اورو.
د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست وویل چې ایران له نړیوالو قدرتونو سره د اټومي موافقې د عملي کولو په لور مهم پرمختګونه کوي، خو بندیزونه به تر هغو پر ځای وي چې د اټومي انرژۍ د څارنې نړیواله اداره په بشپړه خپلواکۍ تایید کړي چې د موافقې ټولې مهمې برخې عملي کړي دي. جاش ارنست څرګنده کړي چې پر ایران د بې باورۍ لپاره کافي دلایل موجود دي او د اټومي انرژۍ د څارنې د نړیوالې ادارې دا رول چې باید د ایران له لورې د موافقې د عملي کولو هڅې تایید کړي یوازې تخنیکي مسله نشي ګڼل کېدلی.
When this agreement was being negotiated,
د دې موافقې په اړه د بحثونو پر مهال دا منل شوې وه چې د اټومي انرژۍ د څارنې د نړیوالې ادارې خپلواکي او مهمې هڅې به یوازې تخنیکي اړخ نه لري. د سپینې ماڼۍ ویان ټینګار وکړ چې پر ایران به فشارونه جاري وساتي. د جاش ارنست په وینا امریکا د اټومي انرژۍ د څارنې له نړیوالې ادارې سره په دوامدار ډول په تماس کې ده او فکر نه کوي چې د دې ادارې څارنې به د موافقې په عملي کېدو کې خنډ پیښ کړي.
I would anticipate that the president will get a briefing on the findings. But I also would not.
زداسنګرم چې ولسمشر اوباما به د اټمی انرژي د څارنې د نړیوال ادارې د څارونکو د کار په اړه رپورت ترلاسه کړي. خو ګمان نه کوم چې د دې رپورت کتل به د موافقې د عملي کولو لپاره پرمختګ له زیات خنډ سره مخامخ کړي، ځکه موږ په دوامدار ډول له دې نړیوال ادارې سره په تماس کې یو او د دوی د کار په اړه وخت په وخت معلومات ترلاسه کوو. ایران او د نړۍ سترو قدرتونو چې 15 جمعیو هم ورته ویل کیږي د جولای په 14مه په ویانا کې اټمی موافقه وکړه.
دا مشال ریډیو دا
ای پی خبری اژانس لیکي د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د انډونیشیا په جاکارتا کې د هغو بمی چاودنو او ډزو غندنه کړي چې پکې اوه کسان وچل سوي او شل شوبل دي. بان کی مون یو ور بیا هوټ څرګند کړي چې دا قسمه ترګرو عملیاتو لپاره هیڅ جواز نسته او د دې بریدونو پلان جوړونکي به ډیر زر د انصاف منګولو ته وسپارل سي. نور تفصیل له اصرار علمومن دا ورو
ای پی خبری اجانس لیکي د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د انډونیشیا په جاکارتا کې د زیارت د ورځې د هغو بمی چاودنو او ډزو غندنه کړې چې پکې اوه کسان وژل شوي دي. په وژل شوو کې دوه ولسی وګړي دي چې یو د کینیډا او یو د انډونیشیا دی او 15 برید کون کې دي. بان کی مون د انډونیشیا له حکومت او ولس سره د یووالي څرګندونه کړې او د نوموړي ویان په یو بیان کې ویلي دي چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي یو وار بیا هوډ څرګند کړي چې دا قسمه ترګریزو عملیاتو لپاره هیڅ جواز نشته. نوموړي تمه ښودلې چې د ورته بریدونو پلان جوړونکي به ډېر زر د انصاف منګولو ته وسپارل شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ملي امنیت شورا یو ویان د نیډ پرایس وایي امریکا په داسې حال کې د انډونیشیا له حکومت سره ولاړه ده چې د انډونیشیا حکومت هڅه کوي د جاکارتا بریدونو ذمهوار کسان ونیسي او خپل راتلونکي خوندي کړي. په داسې حال کې چې په لندن کې د سعودي عرب او امریکا جګپوړي سفارتکار د ایران او سعودي په شخړه له یو بل سره لیده کاته کوي د جاکارتا بریدونه یې غندلي دي. د سعودي عرب د بنو چارو وزیر وایي په جاکارتا کې د ترګرۍ بریدونو وروسته د ترګرۍ پر ضد زموږ حوصلې نورې هم پیاوړې شوې دي. بلخو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم د انډونیشیا په سرخار جاکارتا کې د ترګرۍ بریدونو په سختۍ سره غندنه کړې او په دې کې ولسي وګړو ته په اوختي مرګ ژوبلې د خفګان څرګندونه کړې. نواز شریف یو بیان کې وایي چې په دې سخت وخت کې د پاکستان ولس او حکومت د انډونیشیا له خلکو سره ولاړ دی. نوموړی وایي ترهګري د ټولو مسلمان هیوادونو پر وړاندې یو ګډ خطر دی او باید چې پر ضد یې په ګډه مبارزه وشي. د جاکارتا پولیسو ویلي دي د زیارت په ورځ چې کومو کسانو په دې ښار کې برید ترسره کړی وو نو په هغو کې له یو سره د داعش جنډه وه. که څه هم پولیس چارواکو د برید کوونکو نومونه نه دي په ډاګه کړي خو دومره یې ویلي دي چې په برید کوونکو کې دوه هغه وو چې مخکې د ترهګرۍ په پیښو کې ککړ ګرځېدلي وو او قید یې هم تیر کړی وو. یادوي چې د زیارت په ورځ 15 برید کوونکو د انډونیشیا په سرخار جاکارتا کې په یو سټاربکس کیفه او د ټرافیک پولیسو په یو ځای د لاسي بمونو ټوپکو او ځانمرګیو وسکټونو سره برید وکړ چې پکې دوه کسان وژل شو او شل جوبل شو.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورتونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونی زی خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شن.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت په جګړه کې د امنیتي ځواکونو تلفاتو د کمولو لپاره د خپل هوایي ځواک پر پیاوړتیا ټینګار کوي. د دفاع وزارت د لوی درستیز مرستیال مراد علي مراد پروند مشال راډیو افغان څانګې ته وویل چې له امنیتي ځواکونو د هوایي ملاتړ نشتوالی وروستی کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو عمده دلیل دی. دا په داسې حال کې ده چې د 2015 کال په افغانستان کې تر ټولو خونړی بلل شوی دی. فرشته جلال سیت بغورسو
جنرال مراد علي مراد پرون ازادي راډیو ته وویل چې نړیوالو ځواکونو افغانانو ته د امنیتي مسؤلیت تر سپارلو وروسته هوایي ملاتړ بند کړ او دا کار د دې سبب شو چې افغان ځواکونه د تروریستي حملو او وسلوالو نښتو په وړاندې په کمزوري موقف کې وي.
وایکه از عواملی کې قوای هوایی ما حمایی درست قوتهای زمینی را در جنگ ها کرده نتانستن، تلفاتی را که ما مرتکب شدیم
دا چې زموږ هوایی ځواکونه ونتوانېدل چې د جګړې په ډګر کې د پیاده ځواکونو شملاتړ وکړي زموږ د امنیتي ځواکونو
د تلفاتو د زیاتیدو سبب شو. هغه هلیکوپټر چې موږ کار ورڅخه اخیست کافي نه و او د جګړې په ډګر کې زموږ د پیاده ځواکونو د اړتیا سره سم کار نسوای کولای. د امریکا متحدو ایالاتو پرون د افغانستان ملي دفاع وزارت ته څلور جنګي الوتکې ورکړې. متحد ایالات دا مهال د افغان پیلوټانو په روزنه کې هم مرسته کوي، خو مراد علي مراد هیله څرګنده کړه چې امریکا به خپلې مرستې زیاتې کړي او دا به د افغانستان هوایي ځواک پیاوړی کړي څو د جګړې په ډګر کې د پوځي عملیاتو لپاره د پیاده ځواکونو ښه او پر وخت ملاتړ وکړي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او ناټو پخواني لوی قومندان ډیوید پیټرویس واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ته په یوه مقاله کې لیکلي چې په داسې وخت کې چې افغان امنیتي ځواکونه له سختې جګړې سره مخامخ دي، په دې هیواد کې د میشتو ایتلافي قواوو لاسونه شاته تړل سوي دي. پیټرویس وړاندیز کړی چې امریکا باید د افغانستان له امنیتي ځواکونو هوایي ملاتړ پیل کړي. د ملي دفاع د وزارت د لوی درستیز مرستیال هم وایي چې موږ له 2014 کال راهیسې چې نړیوالو ځواکونو په جګړه کې له ګډون لاس اخیستی د جګړې په ډګر کې زیات تلفات درلودل او موږ د جګړې په ډګر کې د خپل هوایي ځواک کمزورتیا محسوسوله. مراد علي مراد ټینګار وکړ چې افغان ځواکونه په ځانګړي ډول د اسلامي دولت یا داعش پر ضد په مبارزه کې پیاوړي هوایي ځواک ته اړتیا لري. څو ورځې وړاندې د هند حکومت هم د افغانستان ملي دفاع وزارت ته څلور جنګي هلیکوپټر ورکړل. رپورټونه وایي چې په 2015 میلادي کال کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو 1000 تنه وژل سوي او 12000 تنه زخمیان دي. ملګري ملتونه وایي چې د وسلوالو طالبانو حمله په 2015 میلادي کال کې دومره پراخې او شدیدې وې چې په تیرې ونی ملسیزه کې ساری نه لیدل کېږي. د رپورټونو په حواله وسلوالو طالبانو د پخوا په پرتله زیاتې سیمې هم نیولې او مرکزي حکومت ته یې د ګواښ کړې پراخه کړې ده.
د فرشته جلازی رپورت موردی د افغانستان دفاع وزارت د امریکا له لوري د نوی جنگ الوتکو مرسته مهمه ګڼي او وایي چې دا به د وسلوالو مخالفانو په ځپلو کې ګټور ثابت شي. د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکسي د جمعې په ورځ د دغو الوتکو د تسلیمېدو پر مهال خبریالانو ته وویل چې دا الوتکې به د یوې امتحاني دورې وروسته عملا په پوځي عملیاتو کې برخه واخلي. ناجیه ساپی رپورت لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د دغه هیواد د هوایي ځواکونو پر پیاوړتیا په چټکۍ کار روان دی. د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزي د جمعې په ورځ د امریکا حکومت له لورې د A-9 څلورو پوځي الوتکو د تسلیمېدو پر مهال وویل چې دا الوتکې به وکولی شي چې افغان ځواکونو سره په پوځي عملیاتو کې مرسته وکړي. نوموړي وویل چې دا مهال د هوایي ځواکونو پیاوړتیا لپاره نور جدي کارونه هم روان دي.
هغه توانمندی چې باید په داخل د افغانستان کې د تیارو د ترمیم لپاره وي په دې باندې کار روان ده. دا یو لاغه جمله د شیانو نه ده چې د افغانستان هوایي قوه کولی سي چې نور هم پیاوړی سي. د ډیرو زیاتو پیلوټانو د تربیې د هغو د تخنیکرانو هم د هوایي قوو په پوهنتون کې هم په مختلفو هیوادو کې یو تعداد پیګل شوي دي چې هغه هلته وروزل سي. ټول د دې کارندوی ده چې د ملي وحدت حکومت یوه خاصه توجه هوایي قوو ته لري او هیله لرو چې د دې کوششو په نتیجه کې
خغلی ستانکزي وویل چې دا جنگی الوتکې د شپږ دېرش سپکو او درنو وسلو د ویشتلو وړتیا لري. تر دې مخکې د هند حکومت هم د افغانستان دفاع وزارت ته د څلورو جنگی هلیکوپټرو مرسته کړې وه. په عین حال کې یو شمېر پیلوټان چې تازه له امریکا څخه افغانستان ته راغلي، دوه تنو افغان پیلوټانو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ای نه ویشت الوتکې په هر ډول شرایطو کې د الوتنې وړتیا لري او د بیلابیلو سپکو او درنو وسلو د انتقال وړتیا لري. ما په دې برخه کې د یو کال لپاره په امریکا کې زده کړه کړې دي. په حدود 1600 ساعتونو پورې موږ پرواز کړی او اوس هم هر ډول شرایطو کې د الوتنې لپاره چمتو یو.
له دې ټولو سره د افغانستان دفاع سرپرست وزیر وایي چې نړیواله ټولنه ژمنه ده چې د افغانستان هوایي ځواک سره مرسته وکړي، خو د ده په وینا چې د هوایي ځواک پیاوړتیا لپاره دوامدارو هڅو ته اړتیا ده. اوس مهال څه باندې سل تنه افغانان د پیلوټ، تخنیکار او نورو مسلکي برخو کې په امریکا، هند، عربي متحده اماراتو، انګلستان، ایټالیا او هم په خپل افغانستان کې په زده کړو بوخت دي.
د ناجیه ساپی رپورت موږ دې راځي او سم یو سندره واورو.
چم خوږیږي یا وازی زنه يم چې زړه مې
دریا غم خوږیږي داستا پتلو منی چی کورو کله چم خوږیږي یوازې زنایم چې چم خوږیږي یوازې زنایم چې نم خوږیږي یوازې زنایم چې زړه مې ډېر یا کم خوږیږي داستا پتلو منې چې کورو کله چم خوږیږي یوازې زنایم چې
تاسو سندره واوریده د ننګرهار د کلیو د بیا رغونې او پراختیا ریاست چارواکي وای په تیر مالي کال کې څه د باندې 200 پروژې ځخه ګټه اخیستنې ته سپارل دي او په پام کې لري چې په راتلونکي کې هم په کلیواله کچه بنیادي پروژې پیل کړي. نور حال د جلال آباد د مشال ریډیو خبريال بازمند عابد راکوي.
ننګرهار یو له هغو ګڼمیشتو ولایتونو څخه دی چې 22 ولسوالۍ لري چې په اکثرو ولسوالیو کې خلک له بنیادي اسانتیاو څخه محروم دي. خو د ننګرهار د کلو د بیا رغونې او پراختیا ریاست چارواکي وایي چې دوی په تیر مالي کال کې څه باندې 200 ټولګټې پروژې په بیلابیلو ولسوالیو کې ګټې اخیستنې ته سپارلې دي. د ننګرهار د کلو د بیا رغونې او پراختیا رئیس انجینر صفت الله شرفمل په دې اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل یاد ریاست په تیرو کلونو کې په کلیوالي کچه د برېښنا د تولید واړه بندونه جوړ کړي وو چې کلیوال ترې ناراضي نه وو. دا چې د برېښنا د توسیع لپاره په راتلونکي کې یاد ریاست څه تدابیر په پام کې نیولي؟ انجینر شرفمل د دې پوښتنې په جواب کې وویل
د راتلونکي پلان لپاره موږ یو برنامه د برېښنا د جوړولو برنامه ده چې په دغه کې موږ داسې پلان لرو چې موږ به د 300 نه تر 400 کیلو واټ پورې برق د یو ولسوالۍ لپاره په امتحاني شکل جوړو. په لومړي ځل لپاره د درینور په ولسوالۍ کې د امتحاني شکل باندې جوړ کړو چې په هلته د برېښنا ظرفیت تقریبا تر 1 میگا واټ برق پورې ده.
د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې د خلکو کرنیزې ځمکې سیندونه او سیلابونه تخریبوي، خو انجینر شرفمل وایي چې د لسو ولسوالیو لپاره ورته وزارت د استنادي دیوالونو منظوري ورکړی ده.
هغه ځینې کې چې د سیلاب د ډیر قوي تهدیداتو سره هغه ساحې مخ دي، زموږ د وزارت په خاص توجه باندې یو لس پروژې دلته سروې تخنیکی ډیزاین شوی دی، نو ان شاء الله په نږدې ورځو کې به هغه هم قرارداد شي او ننګرهار ته راشي.
د ننګرهار په یو شمېر لرو پرتو سیمو کې د دولت مخالفین واکمن دي، خو انجینر شرفمل وایي چې د دولت مخالفین هم د دوی سره د پروژو په تطبیق کې پوره همکاري کوي.
تر اوسه پورې لله الحمد موږ د داسې امنیتي ستونزو سره د خپل پروژو په تطبیق کې نیو مخامخ شوی. همدا اوس په حصاره کې زمونږ د ملي پیوستون پروګرامونه د کوټ پولیسوالۍ کې، د چین پولیسوالۍ، د نازیانو پولیسوالۍ کې، په ټولو لرو پرتو سیمو کې، د شهزادو کې آی آر سی زمونږ د ملي پیوستون پروګرامونه تطبیقوي، همکاري کړې ده. د همیشه لپاره او زمونږ پروسه نورماله روانه ده.
دی وایي چې په راتلونکي مالي کال کې به دوی په دې وتوانېږي چې په کلیوالي کچه د خلکو د غوښتنو سره سم داسې پروژې پلي کړي چې تلپاتې ارزښت ولري. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
په ډیلی ټایمز کې لیکوال مونا نصیر په قبایلي سیمو کې د اف سی آر د قانون لاندې ښځو ته په ورپېښو ستونزو په یو مقاله کې لیکي چې د کلتوري او ټولنیزو بندیزونو سره سره د قبایلي سیمو ښځې د ریاستي جبر هم ښکار دي. شاهین بنوري د مقالې مهم ټکي وړاندې کوي.
مونا نصیر لیکي قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو او دغه سیمې په قامی بهیر د ګډولو په اړه بیلابیل تجویزونه مخې ته راځي، خو د تیرې ډېرې مودې نه هغه خلق په دې بحثونو غالب دي چې د کلتور په نوم د قبایلي سیمو تش په نامه آزاد حیثیت د پولیټیکل ایجنټ دفتر او د جرګو وجود قائم ساتل غواړي، خو دې بحث د قبایلي سیمو خزه د ټولنیزو او کلتوري زور زیاتی سره سره د ریاست د زور زیاتی هم ښکار کړی دي، ځکه چې دغه سمراجي قانون یوازې یو دفعه د خزو په اړه ده او هغه هم دا چې که واده شوی ښځه د چا سره جسمانی اړیکې وساتي نو د خاوند په شکایت به هغه جرمانه کیږي او 15 کاله قید به تیری. په ډیرو موقعو د ښځو د تقدیر فیصله د هغه نظام د لاندې کیږي چې سړی پکې ډیر زور او واک لري. د دغه نظام د سوري لاندې ښځه په جرګه کې هیڅ برخه یا استازیتوب نه لري. د قبایلي سیمو هغه خلک چې خپل کلتور غوره ګڼي د ښځو په اړه په قبایلي روایتونو د انتقاد مخنیوي کوي او دا دلیل وړاندې کوي چې د هغوی لپاره د جرګې نظام ډیر ښه دی، خو د لیکوالې په وینا دا نظام په انصاف نه دی ولاړ، ځکه چې په دې کې د آبادۍ نیمه برخه له پامه غورځول شوې ده. په خپل کلتور مغرور خلک دا هم وایي چې قبایلي سیمې په قامی بهیر ورګډې کړل شي نو د دوی ذاتي مسلو له به بیا سیاسي رنګ ورکولی شي او ټول اولس ته به څرګندې شي. په حقیقت کې د قبایلي ټولنو زاړه روایتونه او دود دستور په اسلامي قوانینو هم د پاسوي. مونا نصیر په پای کې لیکي د دې بندیزونو له کبله ښځې د ډېرو ستونزو سره مخ دي او هغوی دا هم نشي کولی چې په دوی د روان زور زیاتي پر ضد مبارزه وکړي. په موجوده وخت کې چې کله په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو بحث تود دی، د ښځو د حقونو هیڅ یادونه پکې نه کیږي. حکومت چې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره کومه کمیټه جوړه کړې ده، په هغې کې هم د ښځو استازیتوب نشته.
شاهین بونیری و او سمرازی سلام پښتونخوا. په اخره کې درته د هارون پاجا په غږ کې سندره واورو.
ژوند ل زهرو ډک خو به خمارن تیریږي بے دردن تیریږي او بے دلدارن تیریږي ژوند ل زهرو تک خو به خمارن تیری بے دردن تیری کے دلدارن تیری ژوند ل زهرو تک وقت روان دے ولی
او انتظارن تیری گی بے دردن تیری گی بے دلدارن تیری داشوند لزہرو دکھ